سلامونه اته بجیشوی احمد چی بریم در از جرادو ده سات خبرو نوراندی کبم. د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خاوی رسنۍ دی له اصولو سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون د وزارتونو او خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړی دی. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنیو لپاره د اصولو سپارښتنه داسې وخت کړې چې سکم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادۍ کور په لندۍ میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سوه ډېرې رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یوویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره څه باندې درې میلیونه او شپږ سوه زره ډالره مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هیلوټراس ماچسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د اعلامیې له مخې له دې سره به هیلوټراس ماچسه وکړی شي چې د 2016 کال تر مارچ میاشتې پورې د ماین پاکي هڅو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکي مؤسسې مشر شهاب الدین حکیمي ازادي راډیو ته ویلي وو تر دریو کلونو زیاته موده کې شي چې له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکي د چارو تمویل اویا فیصده درول شوی دی. د ماین پاکي دغې مؤسسې ویلي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هره میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرشوب له اړولې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وای د سوری په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایی حملې شایي خطرناک وي. فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته ویلي چې دغه حملې به عراق ته د سوری له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. د ترکیې حکومت هغو کورد وسلوالو ته چې د سوری په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف په پوځي عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کړې د ترورستانو په سترګه ګوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته لاړ چې د لبنان له نوي مشرتابه سره پر خپلو پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو جګپوړی ډیپلومات سفر کوي. د لبنان چارواکي هیله من دي له څو کلن اقتصادي رکود دغه راز د اسرایل او حزب الله ترمنځ له جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره د خلیج د شتمنو هیوادونو مالي مرستې جلب کړي. بیروت ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر فیصل ابن فرحان در رسیدو خبر پرون د لبنان ملي خبري آژانس ورکړ. هغه به د لبنان له نوي غوره شوي ولسمشر جوزف اون سره هم وګوري چې ګمان کېږي ریاض د کاندیداتورۍ سخت ملاتړ کاوه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د فوجي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیش کړی. السیسی پرون پنجشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2014 کال په روسیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سوله ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. اخراج از چند طرف پاکستان، ایران و تاجیکستان. حرف از مهاجران افغان است. در این مثلث بیشتر می‌پردازیم به حال و روز مهاجران در پاکستان و تاجیکستان. شمار مهاجران بازگشته یا اخراج شده به افغانستان رو به افزایش است و بسیاری از این افراد با دست خالی و امید کم به زادگاهشان باز می‌گردند. زمستان استخوان‌سوز افغانستان چالش دیگه‌ای برای خانواده‌هایی است که پیش از این هم با بی‌خانمانی و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این بحث ما را همراهی کنید. گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع از نزدیک دنبال کرده، و میوان علمی افغان، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، که از طریق اسکایپ مهمان ماست. خوش آمدین. خب طاهر، میدانیم که چند پیش تاجیکستان ده ها مهاجر افغان را اخراج کرد. بیشتر در این مورد بگو با ما.
یکی از مربوطه تازه اخراج نیمه دومی ماهی گذشته بود و تنها در ماه دسامبر اونگونه که ما میدونیم مقامات تاجیکستان نه کمتر از 40 نفر از پناهجوی افغان را از تاجیکستان اخراج کردند و از این میان بیشتر از 30 نفر آنها مقام پناهندگی داشتند که این کار حکومت تاجیکستان مخالف تعهدات بین المللی است و هم مخالف قانون های بین الملل. و اونگونه که ما میدونیم مقامات سازمان های حامی حقوق و حامیان حقوق گفتند که این اخراج بدون کدام یک جریان قانونی و صورت گرفت و معلوم هم نیست که چرا بعضی از این افراد را تا به مرز تاجیکستان بردند و بعد دست مرزبانان در طالبان سپردند. و این هم در حال است که بسیاری از این مهاجران یا بگیم که پناهندگان از ترس طالبان به تاجیکستان گریختند و حامیان حقوق هم گفتند که این کاری که تاجیکستان کرد خیلی ظالمانه و بی‌رحمانه بود و اونگونه که گفتم در عموم تا در 3 ماه تقریبا 50 شهروند افغانستان را از تاجیکستان اخراج کردند.
خب در مورد واکنش ها و عکس العمل ها هم بیشتر صحبت میکنیم و ما اجازه بدیم بریم سر بزنیم به پاکستان. جناب افغان، تا جایی که ما جستجو کردم بر اساس گزارش ها پاکستان هم حدود 800 هزار افغان را از اواخر سال 2023 تا حالی که گپ میزنیم اخراج کرده و شما در جریان هستین که سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد به تازگی گفته که پلیس پاکستان خواستار خروج افغانهای با اسناد و بی اسناد از اسلام آباد و راولپندی شده. این درست است؟
اولتر از همه ما سلام های خود را خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما تقدیم می دارم. دوست عزیز، برادر محترم، یک تعداد خبرها را که من میبینم خلاف امی حقیقت است، چون ما خودم اینجا در اسلام آباد اینجا ما شورا داریم، ما تقریبا به هزارها فامیل با ما ثبت هستند، ما با همه به تماس هستیم و همه روزه هر مشکلی که پیدا میشه برای ما راپور میایه و ما به جایی که ارتباط داریم امی مشکلات را میرسانیم. تا فی الحال تقریبا امی بعد از امی اول جنوری سال 2025 تا اندازه مشکلات زیاد شده و گرفتاری مهاجرین زیاد شده. تا جایی که من معلومات دارم در سال 2025 یعنی در 15 روز گذشته به تعداد 300 الی 350 مهاجر افغان و هم که تمامشان اسناد نداشتن و کاملا بی اسناد بودن و افغانستان دیپورت شدن. اسناد مطلب ما که ویزا، پاسپورت و امی راجستری پلیس است، با وجودی که همگی در سازمان ملل یا در یونیسیار ثبت بودن، همگی توکن دارن، کیس دارن، کیس نمبر دارن، ولی متاسفانه من نمیفهمم که چرا بعد از شروع سال 2025 در حدود 350 نفر مهاجرین به افغانستان دیپورت شدن، ولی کسانی نیستن، همگی بدون ویزا بودن، کسانی نبودن که ویزا داشته باشن و دیپورت شده باشن. این خبری را که شما گفتین که سفارت افغانستان در پاکستان نشر کرده، من موافق نیستم، چون ما که اینجا میبینیم هیچ کس، حتی امروز پلیس آمده بودن در حدود 2 ساعت بیشتر یا 3 ساعت بیشتر، کسانی که ویزا داشتن ویزیشان میدن، بسیار به احترام و بسیار به یک وضعیت خوب دوباره میرفتن. یعنی مطلب کسانی که ویزا و اسناد دارن کدام مشکلی فعلا ندارن و کسانی که از ویزا ندارن و بسیار زیاد مشکلات دارن. حتی تو ما فامیلای را داریم که اولادایشان مانده، پدر و مادرشان برده، چون تفلکش بیرون بوده، پلیس آمده بردیشان و تفلکشان تنها مانده، یا مثلا کلان خانه را بردن، یا مثلا از خواهرای ما را بخش و ناس بردن دیگه، ولی کسانی که اسناد دارن کسی را نبردن.
تشکر از این. خوب در مورد این کارت های اقامت و اسناد مهاجران هم اصطلاحات هست مثل POR و ACC و اینها که میشه بیشتر در جریان این برنامه از شما بشنویم، برای شما را از مخاطبان ما شاید جالب باشه که شما توضیح بدین. خب در مورد این قصه مهاجران که از تاجیکستان اخراج شدن، هرچند خود گفتی که مقامات یا نمیتونن گفتن که چرا اخراج شدن یا دلیلش حداقل تا حالا به شما نگفتن، درست هستین؟
در اکثر وقت مقامات هیچگاه سبب های اخراج پناهجویان افغان و شهروندان افغان را از تاجیکستان اعلان نمی کنند. فقط در یکی از پرونده های آخر، قضیه های آخر، یک دختره که بود که از تاجیکستان همراه برادر و خواهرش اخراج شد، گفتند که ایشان هم کارت پناهجو داشتند و هم ویزه تاجیکستان که مخالف به قانون های کشور است. در دیگر پرونده ها اکثرا مقامات میگویند که اونها مهاجران افغان قاعده های اقامت در تاجیکستان را رعایت نکردند و یا مثلا غیر قانونی به کاری مشغول شدند یا مثلا به کدام یک قانون شکنی خورده. سبب های اصلیشون هم همین است که یعنی قاعده های اقامت را رعایت نکردند، اما آشکارا واضح هم نمیگویند که کدام قاعده اقامت ویران شده است و مثلا پناهجوی افغان چی کار کردند. و تا کنون از این 40 نفر یا بیشتر از 40 نفری که ما راجع به اونها خبر داریم هیچ معلوماتی رسمی نیست که چرا اخراج شدند و سبب های اخراجشون هم چی بود. فقط این را میشنویم که میگویند 50 یا 40 نفر از مهاجران افغان از تاجیکستان بنابر رعایت نکردن قانون بیرون شدند. دیگر بیشتر از این در تاجیکستان پیدا کردن معلومات راجع به سبب ها و عامل های اخراج پناهجویانی که خودشون محتاج برعکس برای جای امن جستجو کرده تاجیکستان آمدند و آنها را برمیگردونند هیچ اطلاعی هم نداریم و متاسفانه ما هم هر قدر سعی میکنیم که سببی اونو به دست بیاریم از مقامات تاجیکستان متاسفانه پیدا کردن اطلاع سخت است.
مقامات طالبا هم در دسترس نبودن، ما پیوسته با آنها در تماس شدیم که یک چیزای اگر در این مورد به ما بگوین، اما در دسترس نبودن. به هر حال تا جایی که ما جستجو کردم این خبر واکنش های زیاد هم به همراه داشته که میشه بیشتر با ما بگوییم، مخصوصا کاربران شبکه های اجتماعی به این موضوع پرداختن و گفتن که مثلا یادآوری کردن از جنگ های داخلی تاجیکستان که در اون زمان هزاران یا تا گفتن ده ها هزار تاجیکستانی به افغانستان پناه برده بودن. خب یک کمی اگر کوتاه به ما بگویی که چی واکنش های داشته در داخل تاجیکستان این خبر؟
این قضیه دختری بود که یک دختر افغان چندی پیش با نشر یک ویدیو شکایت کرد که شوهرش به او ظلم میکند و اجازه نمیده تحصیل کند و کار بکند و مقامات تاجیکستان بعد از دو روز بناش یک خبر و گزارش گفتند که ایشان با شوهرش مشکل داشته است و این مسئله بررسی می شود. اما بعد از چند روزی دیگر، بعد از تقریبا دو هفته، معلوم شد که مقامات این دختر همراه برادر و خواهرش بردند و مرز تاجیکستان به گذرگاه پنج و به اون طرف افغانستان به دست مرزبانان طالب سپردند و او خودش به ما گفته بود که ما گریه و التجا و زاری من کسی اعتنا نکرد و فقط گفتن که به ما چنین فرمان دادن که ایشان را از تاجیکستان اخراج کنید و سبب اخراج هم به قول خود اون دختر این بود که هم کارت پناهجویی داشته است و هم ویزه تاجیکستان که به قول مقام تاجیکستان غیر قانونی است و نباید این گونه می شد. و این قضیه در تاجیکستان و بخصوص در شبکه های اجتماعی سر و سرای زیاد برانگیخت و مردم زیادی رو به خشم آورد و بخصوص مثلا در صفحه های رادیو آزادی بخش تاجیکی ما شرح بسیاری گرفتیم که مثلا یکی می نوشت که ایشان از دست طالبان گریختن آمدن یا که مثلا از دست ظلمی کلام کسی دیگر، اما بازم مقامات تاجیکستان هیچ اعتنایی نکردن به این همه و اونو بردن به دست طالبان سپردن و تفاوت بین اینها نمیبینیم. نوشته بود که از کاربرا و کسی دیگر هم گفته بود که این بسیار رفتار ناعادلانه نسبت یک همزبان و کسی است که جای امن جسته و آمده است و در زمان جنگ داخلی در سالهای 90 که 5 سال ادامه کرد جنگ ویرانگر، بیشتر از 3000 از پناهجویان تاجیک به افغانستان رفتند و یک کس هم اشاره کرده بود که افغانستان در این 5 سال یا 4 سال بیشتر از 100000 پناهجوی تاجیک را جای داد و کسی را از اونجا اخراج نکردند، اما تاجیکستان به قولی که نتوانست یک دختری مظلوم را در قلمروش اجازه بدهد و جای بدید که اینجا زندگی کنید.
و حالا به اساس برخی از آمار دیده میشه که بیش از 10,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان فعلا حضور دارند، درست است؟
بله، باید این را هم گفت که یگانه کشوری که در آسیای مرکزی پناهجویان افغان را میپذیرد و حق پناهندگی میدهد به گفته سازمان ملل فقط تاجیکستان است و بنا به آمار رسمی بیشتر از 10,000 از پناهجویان افغانستان و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان پناه بردن در کشور زندگی میکنه.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. از سازمان ملل متحد یادآوری کردی که واقعا سازمان ملل متحد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان در این مورد چی گفته؟ جناب افغان، بیاین کمی در مورد چند اصطلاح یا عبارت گپ بزنیم و ایره شما توضیح بتین برای برخی از مخاطبان ما که یکی مثلا کارتای پی او آر هست یا پروف آف رجستریشن یا مو گواهی ثبت نام و دیگه ای سی سی هست که افغان سیتیزن کارد هست. این پی او آر که تا جایی که مدیدم شروع شد توزیعش در سال 2006 بیشتر توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان، چه قسم کارت ها هست و به کیها داده شده؟
کارت پی او آر یا پروف آف رجستریشن کارتایی است که به در سال 2006 شروع شده و تقریبا به 2,150,000 در اوایل به 2,150,000 مهاجری داده شده و اکثر این کسانی بودن که از سال 1980 بعد از هجوم اتحاد جماهیر شوروی به پاکستان رفته بودند. فعلا در حدود 1.3 الی 1.5 میلیون نفر کارت پی او آر دارن و فعال هستند. و کارت های ای سی سی که هستند در سال 2017 شروع شده. کارت های پی او آر را یک نقطه است پیشم فراموش شد، از طریق یونیسیار با کمک دولت پاکستان به افغانها داده شده و کارت های بسیار معتبری هستند چون بایومتریک شدن، یک چیپ دارن و توسط کسانی که کارت پی او آر دارن بسیار براحتی میتونن که به اساس این کارتشان اولادایشان در مکاتب درس بخونه و یا از کسی از وستر یونین استفاده بکنن یا سیم کارت بگیرن و یا خانه به کرایه بگیرن.
و اینا تحت پوشش یا حمایت یونیسیار هم هستند، درست؟
100% این کارت از طریق یونیسیار هستن توزیع شده. این کارت با کمک یونیسیار تحت پوشش یونیسیار به افغان ها توزیع شده و تقریبا کسانی که کارت را دارن تا 31 دسامبر 2023 آخرین تاریخش بوده، ولی به شکل ولی باز هم تمدید شده، فعلا تا 30 جون 2025 تمدید شده. بسیار کارت معتبر است و با یونیسیار بسیار ارزش داره و کارتی است که کسانی که کارت را دارن بسیار سهولت های زیاد است برشان.
یعنی این کسانی که پی او آر دارن در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار ندارن، درست است؟
برای فعلا قرار ندارن چون تا 30 جون 2025 این کارتا تمدید شده از طرف خود یونیسیار و دولت پاکستان.
خب ای سی سی رو گفتین که توزیع شروع شده از سال 2017، بیشتر به ما بگوین که چه فرق داره با پی او آر؟
در سال 2017 کارت‌های ای سی سی را توزیع کردن. این کارتی که توزیع شده کارت ای سی سی از طریق نادره پاکستان است. این زیادتر یعنی زیاد تحت پوشش دولت پاکستان است، زیادتر یونیسیار یا را سپورت نمی کنن. در عمومیات سپورت می کنن ولی مانند پی او آر سپورت نمی کنن. این یک کارتی است که فقط مهاجرانی که بودن، مهاجران سابقی که بودن که فرق داشته باشه با کسانی که کارت پی او آر دارن. قسمی که من گفتم، کسی که کارت پی او آر داره از وستر یونین استفاده کرده میتونه، سیم کارت خریده میتونه، خانه را به کرایه گرفته میتونه، ولی کسانی که کارت ای سی سی دارن این سهولت ها را ندارن. فقط کارت ای سی سی یعنی افغان سیتیزن کارت، این کارت ها صرف به مهاجرینی است که هویت از وار معلوم بکنن کدام سهولت های
بیشتری ندارن. کارت شهروندی افغان یا افغانستان است که همونطور که شما گفتین فقط تثبیت کننده هویت افراد است که در افغانستان زندگی میکنن.
تقریبا 880,000 یا 880,000 افغان از کارتای ای سی سی دارن.
خب کسایی که پس از 15 آگست 2021 فرار کردن رفتن به پاکستان که گفتم میشه بیش از 600 هزار افغان در بیش از 3 سال گذشته رفتن به پاکستان. اونها آیا امی کارتای ACC رو دارن یا هیچ کارت ندارن یا ویزه دارن؟ در مورد از اونها اگر کم به ما بگوین.
کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان آمدن، اونها نه کارت ACC دارن و نه کارت POR دارن. یک اینطور من گفتم میدارم در عمومیت تا جایی که من معلومات دارم شاید یک 60% یا 70% 65% به ویزا آمده باشن، دیگر ها اصلا هیچ اسنادی ندارن، فقط ایجا آمدن ثبت یونیسیار هستن. و کسانی که به ویزا هم آمده بودن اکثرا نتوانستن نظر به مشکلات اقتصادی که داشتن که اون ویزاهای خود را تمدید بکنن. ویزه ها تقریبا اکسفایر است، یعنی مطلب یک از ایتو یک 30% یا 40% افغان هایی که بعد از سال 2021 آمدن شاید ویزه داشته باشن، دیگر ها همگی بی ویزه و بی اسناد هستن، صرف ثبت یونیسیار هستن و توکن یا کیس نمبر یونیسیار دارن.
پس وقت حکومت پاکستان میگه که ما مهاجرین که فاقد اسناد اقامت هستن اونا را اخراج میکنیم، منظورشان بیشتر امی مهاجرین است یا مهاجرین دیگر هم در بر میگیره؟
کسانی که ویزه دارن، اصلا ما بسیار واضح گفتم میتونم یک تبلیغات غلط صورت گرفته، کسانی که ویزه داره تا هنوز هیچ نوع تحت آزار وضعیت پلیس قرار نگرفته، صرف کسانی گرفتار میشه و اخراج میشه که ویزه هایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن و اصلا به می کسانی که ثبت سازمان ملل متحد و یا یونیسیار هستن به او به اونها هیچ ارزشی نمیدن دولت پاکستان یا کشور پاکستان، چون میگوین که ما برشان میگیم که ما خود ثبت هستیم، میگه ما قرارداد سال 1951 که بین المللی مهاجرت امضا نکردیم برای ما ارزش نداره. ما خودم چندین بار با یونیسیار به تماس شدیم و تماس هستم، اونم هم بسیار کوشش میکنن ولی متاسفانه که هنوز کامیاب نشدن که مشکلات مهاجرین را حل بکنن.
تشکر از این. اما ما با برخی از مهاجران در پاکستان که صحبت کردیم، اونایی که بازگشتن یا اخراج شدن، برخیشون گفتن که حتی مثلا ویزه داشتن، اسناد هم داشتن، اما اخراج شدن. به هر حال روایت ها در این مورد متفاوت است. تشکر از این که شما در این مورد توضیح دادین جناب افغان. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خب گپ از UNHCR شد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان. در مورد اخراج پناهجویان از تاجیکستان چی گفته UNHCR؟
باری اول هم نیست، چندین بار است که UNHCR از حکومت تاجیکستان تقاضا میکند که بازگردانیدن پناهجویان افغان و شهروندان افغانستان را فورا بس کند، چون مخالف به معیارهای بین المللی است و هم مخالف به تعهد تاجیکستان که گفته است به پناهجویانی که از کشور و تهدید به جان آنها صورت میگیرد یا که جای اقامتشون مثلا در کشور خودشون امن نیست، وعده داده است که به آنها پناه میدهد بر اساس قوانین بین الملل. و UNHCR در همین پرونده های آخری که بود از حکومت تاجیکستان خواست که فورا به این کارش خاتمه بدهد، چون به گفته UNHCR اونهایی که اخراج شدند مردان بودند و طوری دوستمون هم از پاکستان گفت مثلا ناناوران خونه بودند و در تاجیکستان اعضای خانواده شون فرزندان خورده شون میمونن و دستنگر و پایبندی کسان دیگر میشوند. از این روز سازمان ملل هم گفته است که تاجیکستان باید بر طبق تعهدات بین المللی خود عمل کند و به اخراج مهاجران افغان، پناهجویان افغان از کشور خاتمه بدهد.
و این چیزی است که مقامات سازمان ملل متحد همونطور که بیشتر جناب افغان هم گفتن بارها از حکومت پاکستان و دیگه حکومت های شورای منطقه خواسته که روند اخراج مهاجران را متوقف بکنن، که معلوم میشه می به درستی عملی نمیشه. خب یک نکته دیگه که شاید جالب توجه باشه این است که اخراج افغان ها از پاکستان موجب جدایی خانواده ها شده، که تا چند لحظه دیگه میشه بیشتر از جناب افغان هم بشنویم که شما که از نزدیک موضوع را دنبال میکنین چی چیزهای بیشتر دارین که با ما بگوین. ما که با برخی از افغان ها صحبت کردیم، مثلا کسایی که اخراج شدن، گفتن که از عین خانواده چند نفر مثلا ماندن در پاکستان و چند تن دیگر فعلا با ناامیدی در افغانستان زندگی میکنن که در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن. بین بخش از این مصاحبه را ببینیم و زود برمیگردیم.
امرای یک خانم استیم که دو طفلش و خودش دیپورت شده، شوهرش امرای بچهش که ویزه داشت، اونا در ماندن در پاکستان ما را در موتر بالا کردن و آجی کم بردن با دیگه خانمایی که ویزه نداشتن. یک شب یک روز در آجی کم ماندیم، بعد از اینکه بایومتریک شدیم ما را ترخم روان کردن. کسی که امرایش سرپرست نباشه در جلال آباد و یا در مرز نمیتونه که با امن باشه. شرایط مرز از لحاظ مادی، معنوی، امنیت از تمام لحاظ بر ما هیچ قابل قبول نیست.
خب جناب افغان، این روند اخراج چی تأثیر داشته بر وضعیت انسانی مهاجران به ویژه زنان و کودک ها، و آیا موارد از جدایی خانواده ها را شما دیدین، شاهد بودین؟
اول خبرتان بگویم که یک تاثیر بسیار منفی داره، چون همگی اگر که خرد است، کلان است، جوان است، خانم است، طفل است، همگی در حراس هستند. حتی در واتساپ گروپ ها که یک پلیس میاد به خانه خودم، بسیار یک وحشت به وجود میاد و همه میگه که الان پلیس آمد. اگر پلیس از سرک هم تیر میشه، اگر پلیس به پشت سودام میره، در بازار هم میگرده، همه میگه یک حراس پیدا کردن. حتی طفلک ها مکتب نمیره، میگفته اگر ما مکتب بریم پدر و مادر ما را نبره، یا شما را نبره، یا ما را از مکتب نبره. و ما خودم در این شهرک که ما زندگی میکنیم به نام مولتی گاردن، B17 مولتی گاردن، دیگه تقریبا 2000 افغان زندگی میکنه. اینجا اکثرا فامیلای هستن که مثلا فامیلای هستن که سرپرست خانهشان بردن و یک خانمشان با یک دو طفلشان مانده. حتی فامیلای هستن که طفلشان بیرون بوده و پلیس آمده پدر و مادرش برده، یک طفل که هیچ، یک طفل 5 ساله یا 8 ساله یا 6 ساله است پیششان مانده و فعلا در خانه همسایه‌شان زندگی میکنه. بسیار در حالت و در وضعیت بسیار خراب قرار دارن. یعنی مطلب همگی در وحشت است، همگی کسانی که حتی اسناد دارن، ویزا دارن، در وحشت هستند. یک چیز را شما پیشتر یاد کردیم که یک تعداد افغان ها گفتن که ما ویزا داریم، ولی یک چیز ما بسیار به ضمانت گفتم میتونم، کسانی که ویزا دارن از پاکستان اخراج نشدن. یک تعداد افغان ها بر ما میگن که ما ویزا داریم، اسناد داریم، ما را گرفتن. وقتی که ویزه خود روان میکنن، ویزهشان اکسپایر شده. یک تعداد افغان ها فکر میکنن که به ویزا آمدن و ویزهشان که است، اونم ویزا کار میکنه تا سالهای ساله. ولی متاسفانه همه ما و شما میفهمیم که وقتی ویزا اکسپایر شد دیگه معنی نداره. همون یک تعداد افغانایی که به شما گفتن اگر شما پرسان بکنین که ویزه تان نشان بدین، چون اسناد ویزا است، دیگه چیز اسناد شده نمیتونه. اسناد پاسپورت است، ویزا است و راجستر پلیس است. هیچ افغانی را کسی به من نشان داده نمیتونه که ویزا داشته باشه، ویزیش والید باشه، اکسپایر نشده باشه و در پلیس راجستر باشه، پاسپورت داشته باشه، از پاکستان اخراج شده باشه. متاسفانه کسایی که اخراج شده ویزهشان اکسپایر شده، از پاکستان اخراج شده. ولی بازم یک کار درست نیست، چون افغان ها به یک تمه و به یک توقع به پاکستان آمدن، به کشور همسایه آمدن که در می 40 سال از مهاجرین افغان میزبانی کردن. ما ای را بسیار واضح میگویم که همگی شکرگزار است باید باشن. ولی یه آپریشن ها یا یه عملیات اخیرشان هم افغان ها را جگرخون کردن، فامیلا، طفلا، کلانا، خانما. باور به خدا کنین که من خودم فامیل ما ویزا دارم، اسناد دارم، فامیل دارم. وقتی که اوازی پلیس میشد، بعدها فامیلا یا خانما یا طفلا همگی میان به خانه ما و خانه ما پر میشن که اینم بخوا پلیس آمده اگر ما را از خانه میبرن. این در جنجال های بسیار کلان دیگه روان است. مهاجرین بسیار در یک حالت خراب، بسیار در یک حالت استراری یا جدی زندگی میکنن.
پیام شما چیست جناب افغان به جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری در خصوصی بحران انسانی، و چه انتظارات دارین شما خودتان؟
ما از سازمان ملل متحد و تمام ادارات بین المللی، ما فقط میخواهیم که چون یگانه امید افغان ها مهاجرین افغان ملل متحد است، UNHCR است، حقوق بشر است، سفارت های خارجی است. ما فقط در عمومیت یک خواهش داریم که به خاطر انسان بودن، به خاطر که افغان ها دیگه امید ندارن، کسانی که در اسلام آباد هستن یا پاکستان هستن و وطن خود ما ایلا کردن اینجا آمدن، فقط یگانه امیدشان ملل متحد است، UNHCR است. و ما فقط تقاضای همه گینمی است که از این حالت جاری و از این حالتی که فعلا سر افغان ها روان است که به شکل از اشکال گرفتار میشن، فامیلشان میمانه یا اولادایشان میمانه یا خودشان میمانه، امیره باید این مشکل حل بکنن با دولت پاکستان.
بسیار تشکر از شما جناب افغان. چون وقت ما تمام شد ناگزیریم برنامه را هم به پایان ببریم. تشکر از شما میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پری کړې او خپل مینه نه ده پری خورغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه والا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. د دې څنګه ټول رسنۍ زمیدای کارونه شول زما سره مینه ډیر زیاته والا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله. ما د غیس خو وروسته لرم نه چې څنګه ماته پیدا شوله، لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنې فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته هیڅ وخت پاتې شوله. ما امنیتي ستونزې مو له ورسنې فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راله مکابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنې کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 کال پورې ولما. هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وومې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا اوس باندې خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړی و عمل ته ولم مدرې سو وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې ځم، زه به اورو کې ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن، خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي؟ هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور، خپل وطن وځي، کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره، کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول، او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه تل خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مل نه پیدا کولای. ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مل لاس ورکړی و، خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې هلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته یې موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته سوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. دی ورکم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم. هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستئ بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره همدغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی په خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدل، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی او وس فلند پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه او بشنو وګو خبرونه او دلندوی خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا او زه دغه خوشحالي د خپل ولر سپستر وکوینه ما دا وی په خبرو کې وینم. از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یې ملکه ما غوښتي مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه اوشته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالۍ احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي ما ته لا هم نورې انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي هغه دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جورون لوازات هم خبر چې هغه په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی دغه د جالب خاطرات هم خبر سي او د څنګه په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی یو فرصت دغه لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی فکر مو کوم چې بل اخر فرانسې ته به راځي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي په کوم کارونو باخت کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کوم ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و او مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکړم که زه بل ځای کې کار وکړم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي یاغې نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښېنستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول خپل فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه اصلاح کول. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بشتر رسنیو برخې ته راسم په رسنیو کې باید کار وکړم خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم نو دوی سره مې کار شروع کړی اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او دوی سره کارم کوم خپل هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی که څه هم په کار کول کې یا په الالو پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډیر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره باشنا ول هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د عکس العمل باندې ما باندې بشن نه لګېد که څه هم دوی بل ما سره شخه بوري کولای شي مینه به راکول اما دوی دا لا چې به ما کتل دا دوی دا چلان څه ما کتل څه به ډیر زور ولما کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم نو امیدې ساز مې کوي کله به ملزان سره جړل چې ولی څه څه وسی ولی مرار سره لاس ورکو ولی مشکل وطن لاس ورکو ولې موږ خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تاسو سره کومک نه کوي کته هم دې ځای نه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم دې ځای نه پیسې پیدا کې هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کې هم دې ځای نه ژوند شروع کې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ماغه مغازی ترتل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دی تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو چې لزابل نه تکابل تراغلی او بل خبیا کابل نه فرانسې تراغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات، اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلۍ ته، بیا له هغه څخه کابل تراغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلار شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور د مور سره فرزنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، دماغه مدیر نوم یې راته واخیستل ما هیڅ هم ورته ونه ویل، یو رقم رنګ مې دسه زیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنۍ کې کار کوي باید دې ځای نه بنده سي، او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګواه څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه م نارینه دی زه ښځه یم، دومره توفیر ما تر منځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګلالې جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم ګاری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشحال چې زولارسم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شری ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم ځانته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب ته تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غوي ډیره خوشاله اول اته دغه مخپل هيله دغه پوسټر وکړل د چاغي وب موشل چې رسنې کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریښ کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فرتون باندې لا هم بوخت سم خپل فرتون ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جانې وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زیات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سوزو ګورو دغه داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جانې لکه څنګه چې مخ یاد وړي وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کمې ایس په شو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري، اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو. د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوچنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسلامتون دغه فلاتون چې و مال دل یا دغه چلان سه و مال دې زه ورکم نه هله بکم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رېډول لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیر بیم لاس نه ور کوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کوم او د حل لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات بیرته می خپل هیله لاس نه ور
هم څه واه څه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي تبي ما تقول شيء ت تبي قبين جليه ت كنور سنة تي وش زي أو يوش زه هرسك ولا سك توقعري أما غزمة مور مينا ولا غزمة مور على زلي ولا شيء زبي بعرمي كم تلاسني ولا قوما بياخ كبيم تلاسني ولا ولا ما تقبل دفتر ترايدو بري بيالت تراغ زاي بري بيولا لما أنت زمان درايس زمان مور خبوري كده جودي يوم أنت راوري دامالت شيء زا أقبل هيلا للاسة وارنا كما نو ده شيء نن هرسيم دخبل مور لامال يوم
واغیت شو کړی موسم تشکیه او ثلاثه کوي فهم امدا د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدل چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودریدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنې کې ستونزې ډیر زیات ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو اس ما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا اس ما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم اس ما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريال سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډیر بد لګیدله هغه اس کله وینا تنده سي کېدلای او دا ټولند د دینه چې ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولای مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشه ورور او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته اړه مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کې وینم او هم دغه برخې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راځي سول او ویل چې اوس راوته یې دوام ورکړه
بله که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولارت مخ خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خندغه فیصله چې تا کړې د غلار ته به دمو ورکوي
او سې جان سوند له هم خاتمه نه دي سوند له هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوم لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مو زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو وبښته د دفتر څخه کور ته زمي خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستوند ستوند لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې ما چې زما ساده فچلرم یا څه ټارګټ چلرم ډیر زر پتر لاسک
ډیر ځات مننه نه ژوندې سیغه لیکریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موانډه خسي او د خپل مرکه موږ سره وکوله مننه کوم
ډیر ځات مننه
مننه تاسو نه مننه
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
لټ دې مينې بنګار مزه نظر لرا نظر لرا کمی خورا نسنم نظر